درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو بل لیسکون کو زبرشنا غفار یزل به هم تاسو ټول تشرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مسمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تراتیج د کون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جمع بوم پتن می درنه بل لیسکون کو لک سرنګ چې مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوستین هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسز دکړي بل لیسکون کو لدينا سيستا سدن رزينا ويلوست بيلكم لا تسطول كدر من زكون كنا هيل لرم تشيخ بل دوون كرغي جغرافيا مزمن كتاب او كتاب تشاو كلمون ارتزانو سرولري تر سودنن رزي دلوس مهم نقاط بقول كتاب شو كي لزانن سر نوت كي اپراتن كي وقتن كي ني وازي داش تاس خپل تر استفاده وكي بلكي لخپل نور ملګرو او دوستانه او کورلي د غړو سره هم شریک کړي درنو زكون کور از دلوس پر لور باندې زمرا سودنن رزي اوم لوست موضوع بشري جغرافيا د افغانستان اقتصادي جغرافيا د کتاب صفحه له وصل وشته مینا پیل به تر دروپینزو هم چنان درنو قدر من زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زکون کو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافیه په حق لولو د افغانستان د نپوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نپوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د په 1990 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځنۍ توګه شپږ سلويش تنه وو او هم چې نن د نپوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نپوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نپوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شرق لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شرق کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی همدارنګ درنو وګلالیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي دي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشه یي نورستاني او داس نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سره رسوي همدارنګه د رڼا وګلالیز د کوونکو د چمرو تاسو د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو څنګه په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قابو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بل هم دری دی چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوې ده، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د شمیر تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل به سم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ش توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه زمکي چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا وری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ شپېته میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي. هغه په خپل وریجې چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپل په 214 زره هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلی زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د پښتون یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د دریس په لونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبه کوم دي کوم چې افغانان زیات افغانان اوربني خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله منډه په یو څه باندې پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داس درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژمنه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات مقبول کی کترمنو وکړو. لې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواسم هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول کترمنو وکړو. لې سکون کی براترو غو چور صحت مند او سړي او د صحت جامع وګم پتن. درنو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر 15 سم سپری. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق لسه پوهیږي، دریم طبیعي جغرافي. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي سکون کو د پراته او جو د دقت په هله یما هله د سید لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې تر نو ځکون کو داسې مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په ژپورې او د چسپه د ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مرسته تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق معلومات لسته نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر د یو غټ پرازیم په حق به معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسې، ژو امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 15 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ طول البلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی. او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو د امریکا د لویې وچې اوږدوالی له شماله څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق معلومات لسر. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنې د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنې یوه چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او درې مچې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې یوې ته جلا جلا نومر کول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، درېمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کومه ځای څخه شروع کېږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري. او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره نښلولي دي. او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده. او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندرګي او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري. او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ډول بستل وسوم. د لوستلو کې برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په حق معلومات لسته راو. دا چې امریکا لویې وچې یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویې وچې د په لومړي ځل کې د کرستیف کولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو. او وروسته د کرستیف کولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یې دي د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاس ته راوړل شوه. کپلن ډول او پلس ډول سره ووایو امریکا لویه وچه چې ده د کریستیپ کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دننه باندې وګمارل شو تر څو د لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هیواد د سخه د هغوی کوم اشتمنی چې هلته موجود دي هغه اشتمنی لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیا پکښې کښېږدو لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښو دوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستین پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستین پولم دغه فکر کوي چې کریستین پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچه ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د دا سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستین کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوی مقاله چې سوی نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مغول سپلا او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1500 د شمال د کال کې د دغه کومه پلټین نشي د سر تر سره ولي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړی او نوري هم مخې ته ولاړل. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړی وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړی وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو ورکول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دننه ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژغله لیز کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات بلوسته اوس هم لاسته راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. پروژه زکونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2300 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6,103 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخ کې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کوي نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلې او احترامات مې قبول کړئ. کډر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخاري زر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې د نهم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته هله د تاسو ټول کډر منو وګړي د کون کې براترو غوړ صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتنوي ورځ د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لري. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړنه، هم چیرن راو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حقله معلومات لوستلی وه. خو نن ورځ په لوست کې مو راو تاسو د استرالیا د وچې په حقله معلومات لاسته راوړو او په حقله به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ